لاس پجیشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربم السلام علیکم د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو ادبی مجلې ونیس پروګرام ته ویل شوې ده په خبري برخه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو پاړې کړې دي او وایي چې دا وټل به مشروط وي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو نړیوال بانک افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیون ډالر مرسته کوي د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درستی سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړه او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 99 مثبت مواردو راپور ورکړل شو لدې سره په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیره 233 ته زیاته شوه د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته ویل پرون د کورونا وایروس 4 موارد نه په کابل 2 په پکتیا 1 په کندهار 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې تثبیت شوی له بلې خوا د هرات د امیر روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په هرات کې په کورونا وایروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت کړی دی تمنا وای چې لدې نوی پیښو سره په هرات کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیره 199 ته لوړه شوه افغان چارواکي وایي چې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشلی مشي کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي د شاغلی دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي رډو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بې وسلو کسانو ته ورسی شي چې په ورسنیو کارونو بوخت دي
کلن مواد خوراکی
است که در اختیار مردمان قرار دی وی دا ټول خوراکی مواد دی او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورزنی کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز لکبل ځان منشوي هغه کسان چې پر کراچي او شان پلوري او د ټوله دي محرومه توقعه ده هدایت زیاته کړه چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي نو موارد زیاته وی د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز لوی ترسي سره په ټلیفون خبرو کې په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې دروانو هڅو په اړه خبرې وکړې جمهور رئیس په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د وی پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګی لپاره وکړه خو په خبر پانه کې په دې اړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خبر پانه کې همدارس راغلی چې د شاغلی غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا وایروس پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګری او ترانزیت مسایل هم شامل وو ملګرو ملتو په یو پریکړلی کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاري او څو اړخیز مبارزې ټینګار کړی دی دا پریکړلی چې پرون د ملګرو ملتو 193 ویخړو هیوادو تصویب کړ پکې د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه غوښتل شوې دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې د چارو د همغږي مشي وکړي د دې پریکړلی لایحه د سویس انډونیزیا سنگاپور ناروې لختنشتاین او غانا له لوري وړاندې شوې و چې ټولو هیوادو تایید کړه روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی ورته لایحه چمتو کړې و چې د یو شمېر هیوادو له لوري ونه منل شو او له مات سره مخامخ شو په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا وایروس اخته کسانو شمېر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو د امریکا د جانس هاپکنز پانتون لخوا د ورکل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15,400 زیات کسان مړه شوي دي د دې پانتون څېړونکي باور لري چې په کورونا وایروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو اصلي شمېره شایي تر دې ډېره لوړه وي ځکه له یو خوا بیلابیل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علایم ښکاري شي نه شمېرل کېږي د دې ناروغي د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادو کې خلک پټوي د جانس هاپکنز پانتون د ایسایو له مخې د کورونا وایروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمیرې پرون له 268,000 واوښت خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمیره چې 14,000 ته نږدې شوې ده په ایتالیا کې ده د ناتو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه پورز د دې تړون لای و جکپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس لاري د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا وایروس ته سرایت مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناتو په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس لاري وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناتو د هوایي ځواک د اډې قومندان دی وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General
Walters. دوی موږ پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قومندان جنرال والټرز ته دنده ورکړو چې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چارې تنظیم او چټک کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړو سیمو ته د حواله لارې د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو د دې ساده خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یاد به مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلمړی په ورشو د ناتو د عمومي منشي سرګندونه ته د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان ته نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس لاري د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایا همدارس پر افغان مشانو هم د یو والي شغ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشري د انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د سیاسي کړکېچ داواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبريالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس لاري ځواب وایي، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناتو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي.
We have to make sure that this agreement is implemented. That's the reason also why we have stated clearly that
موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو، ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کمو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناتو عمومي منشي دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې روان کړکېچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غنی سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانوني حاضر وو. په خبر پانه کې د دې بحثونو جزئیات نه دی خودل شوی، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته چې عبدالله ونه منل او موازی حکومت اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شو. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند ومني. تفصیل د فرشته جلالزی پر افور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستيال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو لوري دا سینه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شک د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژن کنه روغی سره په مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه هم ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژن کنه روغی په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلقو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لری پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشر پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندوی ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخ کړي او کداسي ونسي په دې هیواد کې یو انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد توسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا وایروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د توسیټډ پرس خبري اژانس پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیايي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټډ پرس د وسلوالو طالبانو لوري په انګلیسي ژبه ویډیوي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې سوي چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا وایروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل سوي چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا وایروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورويشي. خو د افغانستان حکومت یا کومي نړیوالي بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربند وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربند ته غاړه نه دی ایښې. د افغانستان په شمال کې د کووید 19 یا کورونا وایروس خپرېدو ته اندېښنې پوسیتی دوري. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د زیاتوالي او همدارس د ټیټ کیفیت سي خدماتو په اړه اندېښنې شته. د بلخ او سرپل چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له زیاتېدو سره به په دغو سیمو کې شته سي امکانات د خلکو اړتیاوې پوره نه کړي. مجیب حبیبزی له بلخه راپور لري.
د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو او همدارس د روغتیايي بې کیفیت خدماتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلخ او سرپل ولایتي شوراګانو غړي اندېښنه څرګندوي چې په یادو سیمو کې د عامه روغتیا ریاستونو سره شته صحیح امکانات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. دغه په خبره چې مرکزی حکومت د ډېر ژر د کورونا ناروغي سره د مبارزې لپاره دغه ولایتونو ته ډېر صحیح امکانات برابر کړي او همدارنګه د ثابت او سیارو کلینیکونو شمېر ډېر کړي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي رادیو ته وویل چې اکثرا د لورو پرتو سیمو خلک د بې کیفیت صحي خدماتو او د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي لامل متضرر کیږي. هغه وویل سره لدې چې د بلخ په 15 ولسوالیو کې سیمه ییز 500 بستر روغتون نشته، خو په خبره یې چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای. دغلته دوا او درمل چې هغه ډول چې په مرکزی روغتون کې خلکو ته ورکول کی او امکانات شته په ولسوالیو کې نشته دی. خلکو څخه غوښتنه ده چې لارښوونې رعایت کړي. په غیر صورت کې به امکانات نشته او ډیر کسان به متضرر شي. موږ سخت ورته اندېښمن یو. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سیاد، سوز مقاله او ګوسفندي ولسوالیو کې په کافي توګه روغتیايي مرکزونه نشته. هغه وویل چې اکثرا ناروغان له ولسوالیو څخه مرکز ته د لیږد پر مهال د لارې د خرابوالي او لریوالي له امله مړي. هغه وایي چې پر کورونا د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي په صورت کې به اکثرا د نامنو سیمو خلک متضرر شي. په همدې حال کې په شمال زون کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې په هدف د دغه ناروغي د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړي. د ابو علي سینا په روغتون کې د کورونا ناروغي د درملنې د څانګې مشر ډاکټر امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تازګۍ سره په بلخ کې 290 سویخ بستریز روغتونونه جوړ کړي دي. دقیق څه نشم ویلی، خو تر هغه ده چې موږ امکانات لرو موږ ورته چمتووالی نیولی دی. تر دمو دوه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي چې د یوه کار یې بشپړ شوی او د بل کار به هم ډېر ژر بشپړ شي او خلکو ته به چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه وویل چې دغو مرکزونو کې به د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب څخه په کورونا اخته کسانو درملنه کیږي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارولو لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې دی یو کتاب هم ولیکل شي. هغه
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبری وکړو.
متحرک دی هغه حماسي ویناله د ادبیاتو په جنرونو کې تقریبا لاندې کسي حماسي کېدای شي وکړه. د سودن حماسي
په فنکار برخه کې ل امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کې سټونه بو هغه مکول او د هغه د لارې چې مثال مونږ خپل منوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډ کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګر لمګ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زمګ د ټولو شریک کور دی.
اپ ورخمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نصر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازیګر او ماښام د منځ تر منځ به کلی ته نه راووت.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لانه نه پوره او وشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې وشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوس شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمی نسخه چاپ کړي او هم د یو شمیر علمی رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د دغه وتلی ژب پوره ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې تراژبړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیز خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګ کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن خاغلی آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت پاړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر او علائم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړه او تازه ما ترلاسه کړو همدغه مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغه ته یو لاسوان ورکم چې لږ تر لږه ویلولي او مشورے تقریباً شروع کرا رہے کتاب میں اوٹ باڑا ٹول مزدور سور ودان سے چھاپ اور ٹول مسالے سے مرد سڑک لو بیرا خرا
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته به ژباړل شوی کله د کتاب په منصفانګ باندې وغږیږي څه شی پکې دی
په کتاب کې نو هغه د کورونا یا کووېډ 19 څخه ورته ویل 2019 کال څخه هغه چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنت یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باندې شوې ده بیا د دې مخنیوي لارې کارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نه او نشانې په تیری او سکټول چلن وشي دغه مسائل په کې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې نغوي باندې اساس باندې د نور خلکو سره څټول گزارا ہوتی نور خلق داغو سره څټول گزارا ہوتی بلا مهمه خبر هم دې کتاب یو وخت ځان لر چې دې کې انزور ندی هر برخه سره خپل یو انزور دی چې هغه خلکو په پوها کې ډیره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکړو د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پریولو هغه چې لاس مینځلو هغه مختلف انزورونه چې لاسونه باید په خپل ځای ثانیو پورې صابون پاتې شي نو دغه کتاب ما ته لږ دی فلاوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره دا غي خپل یو انزور چې هغه طبي خبره ده د انزورونو د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو په هوی کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې د برخه د انزورونو چې زه هیله من دي یو څوک کله لږه مته نه مونږ ولې صرف هغه انزورونه وویني اړینم دا چې خپل شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ما څنګه استعمال کی
شنوار صاحب تاسو خو دا کتاب چې ژباړلې ده تبا دقیق ملوست ده خلکو د پاره په دې په داسې حالاتو کې چې کورونا جدي حالت ته رسیدلې ده او ورستر بلې په افغانستان کې پیښې مخ په زیاتې دودي لوستلې خلکو د څومره مهم دي او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوست کولی شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لاره د دې نه قاعده او قاعده باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسته پښتنې په توګه کلنډ راته وای خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکه مو زینو نه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندې ټولنې چاپ کړی دی په تام د دې وایروس د مقابله لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي او زموږ د دارا کې ختیز خبرندې ټولنې چې د هارو ممکن لارونه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترتانی روخان کو انتونم رکړه د لګښت ورکړه التم داغې لرنم کولې شي غوی تر لاسه کول کی روخان تر اړې کې لري ماحلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خبرې دلوي حتمی ده چې لتا سره به پښتنه پیدا شي وي چې حماسي شاعري نو څه حماسه د کوم جوړښت یا چوکاټ نوم نه ده بلکې دا د محتوا د ډول نوم دی او د نړۍ په لرغونو ادبیاتو کې د استوري ادبیاتو وروسته حماسي ادبیات ډیر مشهور او لرغونی دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکارا فرشته مرسل د حماسي ادبیاتو جاج اخلي
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه بهر چا چې مونږ تکیه شو په پردې یو پلورل کی
قدر من اورتونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکوي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې شي دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. دیولوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال وجیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وی، حماسي وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتر اگرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو او سیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورای په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاره وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسائل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والد دی. په هوادونو کې حماسه ویون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زور ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅيږي.
حماسي لنډې بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دالنډې کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږوي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکو طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډې زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډې هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډې هم ځان ته یو خوند او رنگ لري. چې یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفات صفای د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر طرح سوالای شي. د ژوند زامیش ته ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه می خوخیږي، په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوخیږي می، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړي ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلنوم او په لسم سم کې مې چې بندي و مده غزنی په ماباس کې ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنه اخستې. پر هغه باندې برسیره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتلو د ازادۍ او دغه مسایل،
یعنی دا د بندیخانه ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بودا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما غل تر اوسه پاتې شو. بیا وروسته چې رااله ما په خبر کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي ارتیا و موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که ما سره ته وای چې تاسو سره موجود ده، بیا به نور خبرته دوام ورکړو.
شپس و بلار به تری پیدا رون سباون دی، خلکو مرگ په مرگ محکوم شو برج بندون دی. د شیرینی د وصال جنون مولد، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مبوله روغتیا ده، وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم زیات کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه زیات کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکس کولای شي کنه یی داس په ونری پتر پورې اړه لري.
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولاته خل ډیر کوشش کوم. زه زاک سره وخت چم دغه شم کله کله په خوب کې زبې ده مم سی شي را باندې راسي مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوان توپ صفه در باندې راغله.
bale له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را توخلې دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښیدلې.
خانو یې کوم په وسنوي کې زه د خوشحال دغه نوې نه مکنه اره لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غوام پننګ می وټړل تر نن بیا لای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات په خبرو لسل سلو صدقه سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
که سان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه زغوې ته وایم کنه د خلکو اباتی پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي. د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
bale ډېر زیاته مننه قانی صاحب. کله ما راکړی تاسو په وی بلې حماسي باندې پوهیته ورسونو ډېر بخښي.
پسترګو خوم د اور دو خړه ده او جام د اور دو خړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماخام د اور لو خړه ده، شیر د قانی اور دی او کلام د اور لو خړه ده.
ډیر زیاته مننه قانی صاحب زوندای اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبه وتل سندرغاړی امین الفتوی چې تل کوخه کوي چې د پښتو موسیقي په خوانی رنگ ژوندې وساتي. هغه ځاتوی چې د خپل ویلو سندرو شمیر تری غلط شوی، خو کوخه کوي چې خپل اوریدونکو ته د سندرو او هنر لاري د مینی او ورولې پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږي.
فنکار. نو الفا صاحب محترم، که پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو سد د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو ویلې او دومره شهرت مونږ پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ.
هنو تمنا خوري زبه دومره مو وایم د تا د خبرې په جواب کې، ژوند کې هر یو انسان دی هنر هڅه کوي، مینه سره لري چې یار زه یو هنر زده کوم، زه یو هنر وکم. نو د دې علت دا و چې ما د موسیقي سره ډیره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا و چې ما بس هنر ته مخه کړه، خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقي هغسې موکې مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو. نو مینوالو مونږ سره ډیره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه. خو تاسو ډیر زیات مینوال لرئ، ډیر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلې مو هم دي. نو څومره وخت کیږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کیږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق نه دی راته معلوم، غالبا دا 25-28 کاله کیږي، 9 کاله.
ډیر عمر دی.
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه دی راته یاد.
بخي زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې موږ به کې سټي کولې نو د تقریبا د یو څو ټایم وه وخت مې یاد نه وتلې، د زر کې سټي ما په مارکیټ کې. نو زر کې سټي کې وی وی کې سټي کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وي. نو ته سب چې اوس وخت کورکولیټر واخلې ضربې کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې
دي
کې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول همدا تلار او بار افغانان چې څومره دي، کدی کوزی پښتونخوا دی او کدی باری پښتونخوا دی، موږ ټول ما سره مینه لري او یوازې کې موږ ډیر نازولي او موږ ته ډیره مینه راکړې ده خپل ځایونو.
بله، او دې کې خو هیڅ شک نشته چې تاسو مینه وال ډیر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي او ما صرف په پښتو سندرې ویلې.
بیا خبرې کولای شي په نورو ژبو کنه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لګ،
خپل
مشکل حلولای شم
حلولای شم اردو را ته یاد د خپل مشکل حلولای شم ته انګلیسي یو څه ټیکی دی هغه را ته یاد دی چې مثال ما خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پیغام چې څوک وایي خو مثال یاد مې نه ده او کوشش مې ده چې زده کوم مثال موږ د افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله
تر اوسه خو مو نه دي ویلي نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي
او انشاءالله وایم بایکه
ډېره زیاته مننه نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم هم داسې ده
او کله کله زو یار دوست ملګری وی مینوال وی نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو محفلونو ته هم زو هر پروګرام ته نه ځم چاغه پروگرام مثال زګورم چې ما زاو کې ما مینواله غزګیدار کم تشتا لکه نن سبا خدام موسیقي شعر او شاعري څوک ډیر نه ووري په دوه دونو کې مثال پاتن دی او چی دی او چی دی نو مزدا غلوب چی دی ډیر زیاتې مشهوري دی په دوه دونو کې خو بیا هم کله کله ملګری شي وي داسې دوستان وي ولې نه زو
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم دار عادتمند کوم جالبه خاطرو سره د یاداښتونو سره مخامخ کیږي نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ تاسو یو خاطره مو مونږ ته وایاست
نو شته مې بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونږ سره کنه ډیر مې پهلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده نو اوس که یو سندره مونږ ته زمزمه کوي کومه سندره به زمزمه کوي
سندره به درته زمزمه کوم ډیر دي چې ته وایې کوم رقم سندره
نو کوم یو چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي
شلواره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم مینهوالو ډیره زیاته خوښه ده او تاسو
مهربانی اطمان ولی نه مهربانی
تاپس مزړکړی تنا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی
ډیر زیاته مننه ډیر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسی نو اوس کما ته دا وایي چې امین الفات په خپل ژوند کې د سې شي سره ډیر زیاته مینه لري او د سې شي نه ډیر زیاته کرکه کوي یعنی زده نه خوښيږي هغه به کوم سي لکه چورتی میکړې څنګه
نو خبره ده چې ما هر وخت لپاره تل لپاره اختیار ډیر خوخي
اختیار
صحیح ده
او چینه می خوخیږي هغه سدي درلود دي صحیح ده نو مونږ کدي دو دوړو ترمنس توفیر وکو او کوم ځای ته به ورسیږو ولې به ونه رسیږو صحیح ده
bale bale
نو تل دی پارا کسندری ویم رختیا می خوخیږي ک مسالی ویم رختیا می خوخیږي یعنی که هر څوک دهان هنر په برخه کی وی مهم مګم یعنی هغه می تل دی پارا رختیا خوخیږي
bale om ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه bale ډیر زیاته مننه کراشو استاد او شخصي ژوند ته
مهرباني
ها په کور کورنۍ کې دی ما ته قصه وکړه مثلا کور کې دی میرمن سره دی د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
ولې نه دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکام پیګم نو موږ باید د خز سره میرمن سره باید همکاری وکړو ما کړی دی ولې نه دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده مثال همداسې که یوه وي که وه که بله وي زما دوې میرمنې دي
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي یو واقعیت خیر راته ووایه بیا دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي پګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېر زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي به نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زمونږ استودیو ته راغلی
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالیو کوچنیانو لپاره زنګړی کړي درنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډیر خوګه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپا کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمي کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګ خان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګ خان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي مور یو خندل او وی ویل ګور لور جانې حتمی نه ده چې هغه دې موږ ته ګټه را ورسوي دا تر ټولو لوی خبره ده چې هغه ته موږ زیان ونه رسو او په شریکور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي کوچنی مرغه وی خپل وزر وسندلې او وی ویلې خانو تا غا چنګ خته وایا چې زما خواته نه راځي ګنې دا ظلم را کوم مور یې بیا کوچنی مرغه وی ته نږدې شو او وی ویل مور دل تا زار شي په دې ډن کې ټول په شریک لامبو کته دا سه جنگونه کوي نو په ټول ډن کې با په جنگیرا کې مشهور شي بیا و در سره سوک دوستی نه کوي کوچنی مرغاوی بیا هم له مور خفه ده او وایي چې ولې څنګه خطرې خلاصه کړې خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار خو کړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې سو برابر خو شي د مور او لور دا وای خلاصه شوه او ما خام شو ټول خپل زالو تلاړل او له کوچنی مرغاوی نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول یو ځل بیا سهار شو کوچنی نازول مرغاوی او مور یې هماغه ډن ته راغلی مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ لمر شیبه په شیبه ګرمېده د کوچنی مرغاوی ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته بلار شو ښه سیوری دی خو مور یې د ډن بل غاړې ته د تک اجازه نه ورکوله مګر کوچنی مرغاوی ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بل غاړې ته د تک اجازه ورکړي د ډن بل غاړې ته یې په حرکت پایل وکړ په لاره کې یې څو چنګې خېولې دي خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوی د ډن په غاړه په پرتو خټو کې ونښته مرغاوی کوښښ شروع کړ چې له خټو ځان را وباسي خو پخې یې کلکې نښتې وې له ښې شیبې خوارې وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید مرغاوی نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي کوچنی مرغاوی په ژړا پیل وکړ خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویری له خپلې مور خوات د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونخلي له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوی په خېلې د خټو را وباسي کوچنی مرغاوی په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې مور می خلاص کړی گینی گیدړه به راته وخوري هله مور می و مورې مرستا سوکشتا هله موږ سره مرستا وکړی سو شی بی ورستا یو کوچنی چنګ خره پیدا شو هغه په ډیره بیړه د مرغاوی په خو ته ځان ورساو د مرغاوی په خې په خټو کې نه خته وی چنګ خې په ډیره چابکۍ سره په کار شروع وکړ د مرغاوی له په خوې ګر چا په رخټې لری کړی او د هغه په خې یې را لوسې کړی لخی شی بی خواره یو زور ورسته مرغاوی لخټو را ووته کوچنی نازول مرغاوی چې د چنګخې همت او مرسته وکتله زر یې په سر خکل کړه او مننه یې ترې وکړه دا هم هغه چنګخه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنی مرغاوی ځورولې او زخمی کړې وه مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګخې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلی وم کوچنی مرغاوی هم ژمنه وکړه چې ډن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي
د نوی کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي ویني بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي دا پیښه یوازې د قتل او ویني بهیدو نه ده دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده آیا دا له جګړې قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړي پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو خو هغوی داسې نه وو هغوی به ظلم نکاوه، هغوی به خلق نوجل، هغوی به جماعتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جماعت او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای راورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب ده چې له انساني حیا او له خدایي ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلال زی ته غوښو.
ورېښمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې خو ترخه زموږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یارمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي اتر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلی کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ یو سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تینداری به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې ګلستان به یې وایو، بوستان به یې وایو، هغه طالب چې کتابونه به یې د جماعت په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه پرنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې ماینې شی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورېندار یې فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بند کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وګي لوټماران ملونه ران شول د بانکونو، دین ایمان یې ورکړل پټال شوی د خلیج د ساحلونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، وای د کفر جیک شو د اسلام انجمنا، واڅه گا وطنا، واڅه گا وطنا. چار پیټ په دې تما د دوزخ مصیبتونو، لوګو تندو مرزونو، د مریانو کړهونو، پنجابی ته ذلیل کړي تارب جهادونو، د زابل او بدخشان او سالنګل نرا پاتا، د خوبل نرا پاتا، د مرګل نرا پاتا. قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ دی وینو
نوت خون کو شرم خانو تهیرانیو مونگ دی وی نوت خون کو شرم خانو تهیرانیو خپل ځان کې شرمې کو دنړې لهر تنا واڅیګا وطنا واڅیګا وطنا
تا چا وچ پردې خپل دماغ ته حبوشي او تولي ورته وږي چې دښمن په گفتگوشي سر دیولي به مزبوشي وغ دیولي د پردوشي خرس دیولي مختداشي خو دیولي د منوشي د دې تور باورونو غفلتونو درا پاتا د خوبونو درا پاتا